السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پایل دي سات په خبرونو کو د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال ویل پاکستان سره په تجارتي لارې ورسته له هغه خلاصيږي چې اسلام آباد د تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالات او شرایطو کې به بیا د لارې نه بندوي. پاکستان له افغانستان سره خپل تجارتي لارې له خپل لوري له نږدې وي میاشتې راهیسې بندي کړې دي. مولا عبدالغني برادر نن چهارشنبه په کابل کې له صنعتکارانو او سوداګرو سره په غونډه کې دا هم وویل چې د افغانستان ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړي. خغلی برادر بیا وویل د پاکستان تجارتي لارو افغان سوداګر زیانمن کړي دي او عوام ولس له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال دغه ورځ تاجرانو ته خبرداری ورکړ او ویل ک تر دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم ونه خوري. خغلی برادر هغه سوداګر ته چې په پاکستان کې تجارتي تړونونه کړی دي درې میاشتې وخت ورکړ چې خپل حسابونه تصفیه کړي. هغه همدارنګه د مالیه وزارت هدایت ورکړ چې کله درې میاشتې وروسته چا له پاکستانه درمل چې د په خبره اکثره بې کیفیت دي وارد کړل نو هغه به نه محصولوي. مولا عبدالغنی برادر پاکستان تورن کړ چې له تجارتي مواردو سیاسي استفاده کوي او دا د دې سبب شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان واوړي. نو د همدې لپاره له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو پریکړه کړې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو مرستيال وزیر او له پاکستان سره د دې ډلې د مذاکراتي ټیم غړی وای چې اسلام آباد له دوی څخه غوښتي چې په پاکستان کې د جګړې پر ضد فتوا صادر کړي. د چهارشنبه پورس په کابل کې په یو غونډه کې د خبرو په محل رحمت الله نجیب وویل چې منځګړي هم غواړي چې د طالبانو حکومت هم فتوا صادر کړي، خو هغه وویل چې منځګړي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ډیرو حساسیتونو څخه په بشپړه توګه خبر نه وو. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ د خبرو اترو درېیم پړاو د پنجشنبه او جمعې په ورځو په استانبول کې ترسره شو چې کوربتوب یې ترکیې کاوه، خو بې ګټې پای ته ورسېد. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه نن هڅه کوي چې د کلنۍ بودیجې پر سر د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو د اختلاف له امله د بندو شوو حکومتي چارو غم وخوري او د امریکا په تاریخ کې دا اوږد بندیز پای ته ورسوي. د حکومتي چارو د بندېدو له امله د فدرالي ادارې په سلګونو زره مامورینو ته معاش نه ورکول کېږي. د امریکا هوایي ترافیک ګډوډ شوی او له بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي. جمهوري غوښتونکو اوس مهال په استازو جرګه کې 219 څوکۍ لري او اپوزیسیون 214. رویټرز اژانس لیکي تمه ده چې جمهوري غوښتونکو به د ولسمشر ټرمپ د لایحې ملاتړ په یوه خوله وکړي. په بودیجه کې د اختلاف اصلي ټکی د روغتیايي بیمې په برخه کې سبسایډي ورکول. د ډیموکراتان د دې پلوي کوي چې دا سیستم د ادامه پیدا کړي او واکمن ګوند تر ډېره مخالفت ورسره کوي. دا لایحه د دوشنبې په ورځ په سنا کې وروسته له هغه تصویب شوه چې په سنا کې 8 تنه ډیموکراتانو هم رایه ورکړي. د دې لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر 1 تمدید شوه. تمدیدیږي چې له دې سره دې ته لاره هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین ماشونه ترلاسه کړي او یو شمېر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. اسرائیل نن خبر ورکړ چې د غزې ترنګ ته د ملګرو ملتونو او نورو مسعود بشري مرستو لپاره د شمال لوري لار پرانستل. د اسرائیل دفاع وزارت هغه څنګه چې په فلسطیني سیمو کې د ملکي چارو څارنه کوي په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د زیکم لار د غزې ترنګ ته د بشري مرستو د لارې او د داخليدو لپاره خلاصه شوه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزارت د همدې څنګه وایي ورته ویلي چې دا لار به د کرم ابو سالم لارې په څیر چې د غزې جنوبي برخې ته غزېدلې ده د تل لپاره پرانستې وي. د 2023 کال د اکتوبر و میرا ورسته چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړه او بیا اسرائیلی ځواکونو پر غزه حمله وکړه، غزه ته اکثر غزیدل لارې بندې شوې دي. ازادي رادیو هوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا ته په پام دی. طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر نن اعلان وکړ چې له پاکستان سره ټولې سوداګریزې لارې به تر هغو نه خلاصېږي چې د هیواد کلک تضمینونه نه وي ورکړي.
که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې بیا ونه تړي.
ملا عبدالغني برادر دغه راز له افغان سوداګرو وغوښتل چې پر پاکستان خپل اتکا راکم کړي او نورې بدیل لارې ولټوي. د افغانستان خصوصي سکتور دغه پریکړه سره ډول هرځوي
خصوص سکتور د دې پریکړې پر ملاتړ او حامل دي او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په شل کې یو افغانستان د افغانستان هر ځل د ترلارې څخه میلیونو ډالر تاوان شلی
په دې اړه مو د سوداګرۍ د چارو له یو مسول سره مرکه کړې ده افغانستان د دې لپاره چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اعتقاد تر ډیر راکم کړي نورې بدیلې لارې شته
نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او چین دی چین سره بندر نه لرو ولې هر یو ځان ته مزایا لري
په دې اړه یو تفصیلي راپور هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لزن وژن کې او وانه کې پر یو پوزي په هنتون تر بریدونو ورسته د طالبانو او پاکستان د حکومتونو تر منځ اړیکې یو ور بیا ظاهرنده ترنګلې دو پر لور روان دي دوه لور دی یو بل په وړاندې سخت انڅرګندونه کړې دي د پاکستان د طالبانو حکومت له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د پای تر رسیدو خبرداري ورکړې او د پاکستان دفاع وزیر ګواخ کړي چې په افغانستان کې به د دپ خبره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مرکزونه امپن کریم په ورته وخت کې طالبانو د حکومت کورونی چارو وزارت مرستیاله په استانبول کې د مذاکراتو پر مهال د طالبانو د پلاوی غړي رحمت الله نجیب ویلي پاکستانی لوري غوښتل چې دوی په هغه هیواد کې روانه جګړه ناروا وبولي نور په دې رپورټ کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د خیبر پختونخوا په وانه کې تر ځانمر ګبریدونو وروسته د طالبانو پاکستان حکومتونو یو ور بیا د یو بل په وړاندې سخت څرګندونه کړې په افغانستان کې د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ په ځانګړي ډول د درملو د واردولو د پای ته رسیدو خبره کړې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د نومبر 12 مله افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د وی غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړل چې له پاکستانی لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پایته ورسوي او لدی خبرتیا ورسته هم ک سوداګر د پاکستان لالاري مالونه واردوي او یای صادروي د ستونزې درامنځ کېدو په صورت کې به حکومت غم ونه خوري نو موړي وویل چې افغان سوداګر د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړی او غواخه وکړ چې لاغه هواد سره به سوداګریز لاري ورسته له هغه خلاصيږي چې اسلام آباد په هر ډول شرایطو کې د غلارو د نه بندیدو تضمین ورکړي
که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالات او شرایطو کې بیا ونه تړي د مالیې محترم وزارت ته هدایت کوم چې له درو میاشتو وروسته له پاکستان څخه واردېدونکي دوا محصول نه کړي او هیچا ته یې د واردولو اجازه ورنه کړي اوس خو دا خبره سوله چې باید هر څوک کوم واردات چې افغانستان ته کوي هغه مطلق بندي
ملا برادر پاکستان تورن کړ چې سوداګریز مسایل سیاسي کوي او دا د دې لامل شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان واړوي نو د همدې لپاره یې له پاکستان سره د تجارتی لارو د بندیدو پریکړه کړې پاکستان له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک چمن تر څنګ د وختو را وختو او سوداګری ټول لارې لتیرې څه د پاسې وی میشته رئیسی تړلې د لارې د 3 اکتوبر په 11 د ډیورن کرخې په وګدو کې د دواړو لوري وترمن تر سختو نه خطر وسته په یو اړخیز ډول د پاکستان له لوري وټړل شو چنن د نومبر 12 له هم تړلې کاتوم لدین خط وروسته دواړو لور یو په دوها او د ترکیه په استانبول کې درې ځل ناشته وکړي خو د اوربن لغزیدو پرته په دې ناشته کې کوم احکاره هوکړه ونه شو د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال او په استانبول کې د مذاکراتو پر مهال د طالب پلاوی غړي رحمت الله نجیب نن د نومبر په 12 په یو خبری کانفرنس کې دا وکړه چې پاکستانی پلاوی د ترکیه په ناشته کې غوښتنه لرله چې طالبان د پغه هواد کې روانه جګړه ناروا اعلان کړي داسې مهال چې د نوموړي په خبره د فتوا صادرول یوازې د شرعي دارالفتوا مسولیت ده رحمت الله نجیب ویل له همدې عمله خبرو پایله ورنکړه
چې اسلامي امارت په فتوا صادروي چې دا کوم جنگونه چې د پاکستان د حکومت په خلاف کیږي دا ناروا جنگونه نو بده کې موږ ډیرو سره ټینګ شو چې موږ ځان ته د حق نور کوو ځکه چې تر موږ پورې تعلق لري نه نو موږ ولې دا فتوا صادروي د موږ هیڅ
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهراني چارو وزیر هم ویلی و چې پاکستان غواړي چې دوی دې د هغه هیواد امنیت وساتي او دا د دوی له وسه بهر کار دی. خو پاکستانی چارواکو په وار وار ادا کړی چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خوندي پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. تازه پرون سه شنبه د نومبر 11مه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د جنوبي وزیرستان د وانه په پوځي کالج حمله وشوه. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف لدی بریدونه وروسته چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شول او لشلو ډیر پکې ټپیان شول. ویل پاکستان کولای شي چې افغانستان کې د عالم مخې د ترهګرو مرکزونه پناه کړی. نوموړي بیګاله جیونیوس پاکستانی رسنۍ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په وروستیو پیښو کې د افغانستان د لاسوهنې شواهد به دریمګړي اړخ ته وړاندې شي. جیونیوس د نوموړي لقوله په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو پیښو په اړه د افغان طالبانو د غندنې بیانونه حقیقت نشي پټولی او د نوموړي د عالم مخې چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې په پاکستان کې په شویو بریدونو کې 50% افغانان لاس لري. له دې وړاندې پرون د نومبر په 11مه اسلام آباد کې لشيوي ځانمرګي بریدروسته د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی رسنیو ته ویل چې افغانستان کې د طالبان حکومت ته په هغه هیواد کې د ترهګرو د مرکزونو شواهد سپارلی خو په خبره یې چې طالبان نشي کنټرولولای دوی به دغه مرکزونه پناه کړي. د طالبان حکومت په وانه اسلام آباد کې شوی بریدونه غندلې خو د پاکستاني چارواکو د ورسته وی داو او سرګندونو پاړې تر اوسه سندي ویلي. خو تر دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د مرکزونو موجودیت په کلکه رد کړی ویلي دي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د ګاونډیانو په استعمال کړي. دا په داسې حال کې د چلتيري نګدي یوه میاشت راهیسې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې شوې دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو په موضوع کې. په راپور کې مو اوریدل چې د ترنګلو اړیکو ته په پام د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن اعلان وکړ چې له پاکستان سره ټول سوداګریز لارې به تر هغو نه خلاصیږي چې اسلام آباد کلک تضمینونه نوي ورکړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونې له مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه وکړه او لومړی متری وپوښتل چې د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر وروستیو سپارښتنو ته په پام چې افغان سوداګر او صنعتکاران باید پر پاکستان د سوداګرۍ اتکارا کم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. آیا داسې بدیل لارې او مارکیټونه شته چې په کم وخت کې د پاکستان ځای ونیسي؟ پوښتنه کړې ښاغلی مومن وویل
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان ټول خلک د محترم جمله صاحب د دې پریکړې خصوصا خصوص سکتور د دې پریکړې پر ملاتړ او حامیدي او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په شل کې یو افغانستان د افغانستان هر ځل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شل دي او تقریبا په اوسنیو وختو کې زموږ تجارت د ترانزیت مش تقریبا 50% پر دې خوا د هندستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په صفر کې دی. د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت چیرې زموږ هم پیدا ده د پاکستان هم پیدا ده. لهذا لازمه دا و چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او دغه پریکړه تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود و هغه هم لبیک ویلي دي او دا پریکړه یې تایید کړې ده. ولی زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته پرسته کړو. اوس تاسو ګوري څو کاله د مخه بنجشونه و موږ وکولای شوای چې د وړو یا د غړو د لپاره نوې بدیلې لارې پیدا کړو. موږ خوراکي توکي ټول د نور په نظر څخه افغانستان ته داخليږي او دا په دې خاطر چې موږ مشکلات ورو ده او موږ ټول مشکلات ته د حل لارې پیدا کړل او نور بازارونه خصوصا د صادراتو د لپاره هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاص ده، د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده، ټول لارې هغه ممکنه لارې چې خلاص ده. ولی بیا هم زما ارزو دا ده چې موږ هیڅ وخت افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان خلک نه وړي چې په دنیا کې خصوصا د امریکایانو سره مشکل وړي.
دا چې دای وای تجربه خو دل د تیر کال وای چې کله د پاکستان د میوه د تازه میوه وخت را ورسید لاره خلاصه و، کله چې زموږ د میوه وخت را ورسید لاره بند شو او دا په کراتو د ویل چې تکرار شوی او پاکستان له دغه سوداګری او اقتصادي اتصال او دغه راز د مهاجرینو له موضوع نه دی وی فشار د سیاسي وسیلې او اقتصادي وسیلې په توګه کار اخیستای. دغه چې اوس دی وای چې ټول سوداګرو او صنعتکارانو ته سپارښتنه کوي، هدایت ورکوي چې وای چې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه کوي، دا څه پیغام ورکولای شي؟
زه فکر کوم چې دا پیغام دا دی چې نهایت هغه سره چې په دې وپوهیږي چې نور موږ نه کولای چې موږ خلک توانې نسی او موږ هم ولسته مشکلات پیش نسی او موږ ولسته مشکلات سره مخابصه سینه دا پریکړه کیدا او کته خبر دی کبا څوک په دې لار باندې مثلا ترانزیت راوړي او ترانزیت په میاشت میاشت په کلو کلو پر کراچي په بندر کې ولاړي نو د دې خپل خلک ورغلي او خلک دی او حکومت ته مراجعه کوي نو د هغه مراجعه لپاره دا شبي چې پیش تر پیش خلک آگاهي ورکول شي چې موږ نور د دغه بنادر چې موږ د پاکستان ته په خاوري کې موږ بنادر دی موږ دغه بنادر نور نه استعمالو او تاسو په دې کار پوه شئ چې یعنی موږ نه غواړو چې په دغه باره کې موږ خلکو ته تکلیف ورسیږي دا خو د افغانستان د خلکو د سهولت او د هغه تکلیفونه چې دوی ته دره مخه کیږي په دې باره کې.
بله، یعنې دا چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارو په اړه طالبانو حکومت دغه پریکړه کړې ده چې تر هغه به دغه لارې نه خلاصېږي تر څو پاکستان معتبر تضمینونه ورکړي نه وي، په هر ډول چې په هر ډول حالاتو او شرایطو کې به دغه لاره بیا نه بندوي، تاسو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟ ایا دا د سوداګرو په ټوله کې د افغانستان په ګټه پریکړه ده؟
زه فکر کوم په کراتو مراتو باندې د افغانستان سوداګرو دا پیشنهادونه کړي وو تقریبا کال یا اوس کال دا پیشنهادونه وو، خو نهایتا حکومت هم مجبور دی چې د خلکو او د عام ولس او خصوصا د سکتور په هغه خواستاو ته یو لبیک وایي نغه په دې خاطر چې هر ورځ لار بند او هر ورځ د افغانستان حکومت هم په مشکل کې او خصوصي سکتور هم په مشکل کې نو درې داشه ده چې لکه د افغانستان د اسلامي امارت موجودیت کې موږ کولای شو چې بیا لار خلاص شي او موږ پر دې لار باندې شان او تاسو وګورئ دا اوس موږ تقریبا پر دې لار چې خلکو چې جنسونه د دې لار څخه راوړل د دوی بشانې په ژمن را چې د ژمن شي تقریبا دوه کاله یا درې کاله د مخه چې یو پریکړه وسوله یعنی هغه وخت چې مشکلات هم موږ یو پریکړه وسوله 3400 کنټینر او 3000 کنټینر باندې میلیارډ افغانۍ او په میلیارډو کلداري هلته موږ د مرچ ورکوي او د افغانستان تجارانې هغه د ضرر سره مخامخ کړو. لهذا د دغه سي عواقبو د رامنځته کېدو په خاطر زه فکر کوم چې دا پریکړه قابل د قبول ده د افغانستان په سکتور ته، هغه په دې خاطر چې د معتبره تنظیم په تطبیق کې کسلاري لاسي د افغانستان د خصوصي سکتور لپاره د پاکستان لپاره په کار کې.
پاکستان له دغه پریکړې څومره زیانمن کېدای شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان تجارت یا د پاکستان تجاران چې دي زموږ سره د پاکستان تجاران ټولې پلاتری هغه په دې باندې ډیر خوشین دي چې د لار بند ده، د لارې د پنجرې په تاسو افغانستان کې تقریبا 30 میلیونه نفوس دي او د دې زیاتره انډستری یا فابریکې چې دي هغه د بازو څخه خام مواد یعنی مخه مواد یا زموږ مواد هلته ورتلل، مثلا زغال ارت ورتلي نور شان چې د افغانستان په کار کې وي د دې ترانسپورت په کار کې، نو هلته هم مشکلات به ډیر رامنځته شي یعنی د افغانستان به هم مشکلات رامنځته شي. افغانستان د دې لپاره د جنوبي د مرکزي اسیا سره نشټدلو یو ډیر مهم او هم لار و چې دې ته به ډیر ځانونه ورسیږي او دې به ونه کولی چې د مرکزي اسیا په تجارت تقریبا په څلور میاشتې یا په پنځه میاشتې کې به یو موټر رسیږي. د دې لارې څخه تقریبا د لاهور څخه چې موټر حرکت کړی وای تقریبا تلیر ساعته بعد موټر مرکزي اسیا کې په داخل شوی او ډیره لنډه
یعنی فکر کوي چې د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به اسلام آباد جدي وبولي او له دغه اوسنۍ دریڅ څخه به په شا شي له تقریبا یو میاشت کېږي چې دغه ټول لارې تړلې دي.
تاسو ګورئ کچیرې زه فکر کوم چې هغه څوک چې په اقتصادي ماحول کې د پاکستان په اقتصادي پریکړو کې دخیل دي او د پاکستان په عمومي حکومت په عمومي پریکړو کې دخیل دي باید دغه واردوي چې افغانستان لکه تیر کلونو چې ورته ویل سره دی او تقریبا د افغانستان کې د دې ترانزیت یا تجارت اغېزل دا د منطقې او منطقوي مشکلات رامنځته کوي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه و. افغانستان د دې لپاره چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اعتقاد تر ډېره راکم کړي، آیا نورې بدیلې لارې شته؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو د ازادي راډیو له لنډې خبرتیا وروسته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
له لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن په کابل کې یو شمېر افغان سوداګرو، صنعتکارانو او د مالی وزارت چارواکو ته په سپارښتنې وکړې او وی ویل چې باید پر پاکستان د سوداګرۍ اتکار راکم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. افغانستان د دې لپاره چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اتکا راکم کړي، آیا نورې بدیلې لارې شته؟ که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ د وزارت او د غراز د خصوصي سکتور چارواکي وایي چې د صادراتو او ترانزیت پر بدیلو لارو کار پیل کړی، خو سوداګر وایي له جغرافیایي پلوه نور هیوادونه له پاکستان سره د سوداګرۍ تشه په اسانه نشي ډکولی. په دې اړه به غوږ شو د اسدالله الدین تفصیلي راپور ته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم دا د یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ ترل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپاره دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تش لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا به له شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي. اکثره اموال چې هغه فسری الفساد او یا هغه خصاص او یاده چې کوم مارکیټ ته ارزښ او متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څه چې د لاریو کرایه هم پوره نه کړ.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیوران کرخه ته نږدې پر پاکستانی پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري خبرګونی وپاره وو او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پوځیان ووجل شول. کته هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لکتر لګ درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي، بلکې د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیکت کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړل څو خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته څنګه وشه ولنده میوه دواړه هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړل څو اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې هم دلته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړل څو سش کال په وخت کې د کال د پاره انسلام موږ څنګه کولای شو چې د خپل تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولې بازي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه کې د جنوبي اسیا بازارونه دي، هغه موږ موسم پر سر لري، هغه چې د بل ځای میوه راوړي ګران تر کومه نه لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش موږ هغه ته صادرات کوو. دا هغه ځای به د موږ صادرات هغه د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمه هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیل لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کې ستونزې لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرق شافیزی وای د افغانستان او پاکستان څنګه په څنګه موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه گاونډیان سوداګری کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موړی وای د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ ورتیا له لاسه ورکوي.
جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زمونږ ګاونډیان د منځنۍ ایشیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لاندې لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته. په عین زمان کې د زمونږ صادرات چې هندوستان ته کېږي، د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي، د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1200 کیلومتر ورسته واګې بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ له پایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپلو تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلون راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیانې د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
لا خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت کم د شول سوال یو شمیر اوسیدونکو وای د ولسوالۍ په زنګلونو کې لتیرو درې ورځې رئیس اور لګیدل او دوی د مړکېدو هڅه کوي. یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې لسګونه هکتار زنګل سوځېدلې دی. په عین حال کې سیمه ایز چارواکي هم دا مني چې په زنګلونو کې اور لګیدل، خو تر ډېره دا اور کنټرول کړی دی.
د نورستان د کندیش ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت لسګونه هکتار زنګل د وور خوراک شوه. دوی وایي دا وور لګیدنه د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د کشتوس سیمې په زنګلونو کې رامنځته شوه او لا هم د سیمې خلک او سیمه ایز طالبان د وژلو هڅه کوي. د کشتوس د سیمې یو اوسیدونکو رحمان رحماني د چهارشنبه په ورځ د نومبر 12 ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو او سیمه ایز طالبان لا هم په سیمه کې د وور د مړکولو هڅه کوي، خو اور لا نه دی مړ شوی. د سیمه د اوسیدونکو په خبره دغه اور لامل لا نه دی معلوم، خو مخکې تر دې دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د سیمه د خلکو بې احتیاطي بلل شوی. په دې پیښه کې د منځت للی ځنګل دقیقه احصایه هم نه ده معلومه، خو د سیمه اوسیدونکو وایي لسګونه هکتار ځنګل لمنځت للی دی. د نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو سید خان وایي په دې ولسوالۍ کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لازم وسایل نشته.
کامدیش ولسوالۍ کې دا یو خو د سرکونو نشټوالی د بل هیڅ ډول د اطفای کوم خدمات هلته نه لیدل کیږي. نو زمونږ د حکومت څخه خواهش ده چې د پدې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د نورستان سیمه ایز چارواکي هم د دې ولایت په ځنګلونو کې د اور رامنځته کېدل تاییدوي. د نورستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ریاست سرپرست سرتاج الدین صاحبی ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت په کامبریج ولسوالۍ په کوشتوس په ساحه کې په ځنګل کې اور لګیدل دی. اوس دوه دغراتو نه شته معلومات چې څونه به سوځېدلې وي، خو اور لګیدل دی ان شاء الله تعالی. د منطقي خلک او ولسی خلک او د اسلامي امارت عسکرو به ان شاء الله دا اور مخ وکړي.
پا په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس سمیع الله حق بیان په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د روان کال په جوزا میاشت کې د نورستان په واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګیدلی اور څلور ورځې دوام درلود. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې وخت نا وخت دغه ډول اور لګیدنې رامنځته کیږي چې لامل یې د ځنګل زیاته برخه د اور خوراک کیږي. د روان کال په زمري میاشت کې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدو په پیښه کې د ناړۍ د ولسوال امین الله شهاب د معلوماتو له مخې 2 هکتار ځنګل سوځېدلی و. نږدې 3 میاشتې مخکې بیا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې هم اور پراخه زیانونه اړولي و. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې سمسور ولایتونه بلل کیږي چې پراخه برخې په ځنګلونو پوښلې دي.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.